څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې ارګ وایي د طالبانو وروستۍ حملې به د سولې لپاره د حکومت پر تعهد اغیز ونه کړي. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم، دا خبرونه زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. قدر منوریدونکو، له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. ولسمشر مڼې په هیواد کې د جګړو د ډېرېدو په اړه په قطر کې د طالبانو پر مشرانو انتقاد کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې لسګونه کسان تازه په کرونا ویروس اخته سوي دي. او بلجیم، هالند او جرمني په 2020 کال کې د ښځو د فوټبال د نړیوال جام لوبو لپاره د کوربتوب ګډې هڅې پیل کړې. د خبرونو تفصیل. ولسمشر مانی په هیواد کې د جګړو د ډېرېدو په اړه په قطر کې د طالبانو پر مشرانو انتقاد کړی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن ازادي رادیو ته ویل چې راپورونه ښیي یو شمېر هغه طالبان چې د حکومت له زندانونو خوشي سوي بیرته جګړو ته ورغلي دي. هغه زیاته کړه
مسؤلیت ادامه خشونت ادامه حملات
د تاوتریخوالی او تروریستي بریدونو د دوام مسولیت د طالبانو دی. په تیر بیا په قطر کې د دې ډلې مشران مسول دي، ځکه دوی په هغه شمنه چې په لومړي سر کې کړې و عمل نه دی کړی.
طالبانو تر دې وړاندې د جګړو ډګر ته د خوشحالي طالبانو د ورتګ ادعا رد کړې و. د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د افغانستان د سولې د بهیر او په دې هیواد کې د جګړې د ختمېدو په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ. د دغه ګوند رسنیو دفتر د معلوماتو لمخې ښاغلی حکمتیار به په دې درې ورځني سفر کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. ویل کېږي چې حکمتیار دا سفر د پاکستاني چارواکو په رسمي بلنه کړی دی. پاکستان هغه هیواد ګڼل کېږي چې پر وسلوالو طالبانو پراخ نفوذ لري. کابل او واشنگټن له ډېرې مودې راهیسې پاکستان تورنوي چې د طالبانو مشرانو ته یې پناه ورکړې او مرسته ورسره کوي، خو اسلام آباد دا تور ردوي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم پاکستان ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې وروسته ویلي وو چې د هغه وخت مشرانو د افغانستان د سولې بهیر په برخه کې د هر اړخیزې همکارۍ ژمنه ورسره کړې وه. د ننګرهار چارواکي په جلال آباد ښار کې د داعش ډلې د یو قاضي د وژلو خبر ورکړی. د ننګرهار ولایت رسنیو مرکز ازادي رادیو ته په راستولې خبر پاڼه کې ویلي چې تیر شپه د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې اړوند خوشکمبت سیمه کې د ملي امنیت څنګړو ځواکونو عملیات کړي چې په ترڅ کې د داعش ډلې یو قاضي او اداري امر امین چې په معاویه مشهور و وژل سوی او یو مل کلاشنکوف ترې ترلاسه سوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې وژل سوی کس وړاندې د داعش ډلې یو مشر ابو عمر ته کار کوه. همدارس د جلالآباد ښار د اومن ناحیه په مربوطاتو کې هم عملیات ترسره شوي چې پکې د داعش ډلې د ځانمرګو بریدونو مسول محمد نبی مشهور په ایوبی د یو مل تفنګچې سره ژوند یې نیول سوی دی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې لسګونه کسان تازه په کرونا ویروس اخته سوي دي. د دغه وزارت وایند اکمل سمسور نن ازادي رادیو ته ویل
د 24 ساعت گذشته
په تیرو 24 ساعتونو کې د 523 کسانو آزموینه اخیستل شوی چې له دې ډلې د 80 کسانو نتیجې مثبت وي او په همدې موده کې 15 کسان مړ شوي دي.
د امیر روغتیا وزارت د رسمي شمیرو لمخې په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر څه باندې 23200 رسیدلی او له کووید 19 ناروغۍ څخه په دې هیواد کې نږدې 1500 کسان مړه سوي دي. ډاکټر انوایي خلک باید د ورځې څو ځلې لاسونه په صابون ومینځي او په عمومي ځایونو کې د ماسک اغوستلو سربیره یو بل څخه ماین واټن مراعت کړي او تر ممکن حده په کور پاتې سي څو د کرونا ویروس د خورېدو مخه ونیول سي. اخوا په اروپا کې د کرونا ویروس له کبله د مرستو شمیر تر 2500 واوښت. د خبر نن داسې مهال خبر شو چې اروپایي هیوادونه د کرونا ویروس د تازه پیښو د خورېدو د مخنیوي لپاره مبارزه ته دوام ورکوي. اروپایي هیوادونه په تیر ورځو کې د کرونا ویروس د نویو پیښو د 40 سلنې ډیروالی ډیروالی ثبت کړی دی. همدا د دې سبب سوی چې یو شمیر هیوادونه نوي محدودیتونه ولګوي. په امریکا متحده ایالاتو کې بیا د اکتوبر پر 18 باندې 250,000 کسان تازه په دې ناروغي اخته شوي دي او دا شمیر په تیرو 14 ورځو کې 28% زیاتوالی شوی. په ټوله نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته شویو کسانو شمیر تر 30 میلیونه اوښتی دی. او بلجیم، هالند او جرمنی په 2020 کال کې د شوزو د فوټبال د نړیوال جام لوبو لپاره د کوربتوب غړي هڅې پیل کړې. دغه هیوادونو نن وویل چې دا پروګرام د درې ملته یو ګول په نامه مخته وړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون تر اوسه په دې اړه د وړاندیزونو د منلو لپاره یو ځل بلا جل نه دی اعلان کړی. استرالیا او نیوزیلند په 2020 کال کې په ګډه د شوزو د فوټبال نړیوال جام لوبو کوربتوب کوي. د خبرونو پای
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورې قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د افغان ولسمشر ویان وایي د طالبانو وروستۍ حمله به د سولې لپاره د حکومت پرجمنه اغیز و نکړي. په یو بل راپور کې به واوري چې د جګړې په سنگر کې پراته دولتي سرتیری څه غواړي او په څه حال کې دي.
شلمه ورځ ده چې موږ د دشمن د خواسه ماشره یو د ناوی پولیسوالۍ کې په کمپ مومن خان کې زخمیان راته پراته دي. دشمن تاورونه را باندې نړولې دي.
په نورو موضوعاتو کې په خوست کې د جانغوزو سوداګر وایي چې طالبان تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د دوی له موټرو عشر اخلي.
طالبان خپل منطقه لري کنه په کومه منطقه کې چې دی قابو وي دی دولت دی دوی غوښر وتوي اغه لسم روپی دوی د غرو د خلکو نه اخلي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو دواړو کاندیدانو د متحدو ایالاتو په یوه او بل سر کې کمپاینی غونډې جوړې کړي. د نورو مطالبو ترڅنګ د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه به د خبرونې په دوهمه نیمه کې واوري. مکرګله ازادۍ رادیو او ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. په مکرۍ د خبرونې لومړی راپورته د افغانستان جمهوریت ریاست وی د طالبانو لخوا حمله ته زور ورکول به د سولې لپاره د حکومت پر هڅو اغیز و نکړي. د افغان ولسمشر ویان وایي چې د دولت د سولې مرکچی پلاوی به څومره چې لازم وي په قطر کې پاتې شي. صدیق صدیقی په قطر کې د طالبانو مشران د هغو خلکو په وژنه ګرام بولي چې په وروستیو جګړو کې وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د فیروز عزیزی پر راپور کې واوري.
د بدخشان، فیض آباد او د هلمند لښکرګاه پر ښارونو د طالبانو له حملو وروسته د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې شدت موندلی. د جمهور رئیس ویان طالبان ته خبرداری ورکړی چې د تاوتریخوالي زیاتول به د سول په برخه کې د حکومت پر هڅو اغیز ونه کړي. صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت له قطر نه د مرکچي پلاوي د بیرته راستنولو کوم پلان نه لري.
د افغانستان حکومت او نړیوال مونږ په ګډه نوزن تلاش کوو. زموږ حیات قطر کې دی. مونږ د سولې کې نه غواړو چې کوم شاتګ راشي. مونږ کاملا سولې لپاره تعهد لرو خو وینو چې طالبان جګړې ته نور هم لاس وهي. د طالبانو حملې پر هلمند او پر غور کې زموږ خلک په وړاندې دا شی چې دوی سولې لپاره تعهد نه لري.
ښاغلی صدیقي وایي داسې راپورونه شته چې د افغانستان له زندانونو یو شمېر آزاد شوي طالب بندیان بیرته د جګړو لیکو ته تللي دي. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې مخکې د دولت د مرکچي پلاوي غړي نادر نادري ازادي راډیو ته ویلي و چې که وضعیت په همدې ډول دوام ومومي د سولې افغان مذاکراتي پلاوی به د مذاکراتو د دوام په اړه له سره غور وکړي. د طالبانو وروستیو حملو د نړیوالو غبرګونونه هم راپارولي او د غړلۍ د دوی او امریکا ترمنځ د توافق په نقص تورنه کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا باور چې د مذاکراتو په میز کې د امتیاز د ترلاسه کولو لپاره تاوتریخوالي تشدد ورکول سي ډیر ګواښونه کوي دی. دا شنکړنه کولای سي د سولې پروسې ته زیان ورسوي او د پخوانیو افغان رهبرانو د ناسمو محاسباتو د تکرار لامل سي. موږ باید په هغه خبره او محتوا چې وکړای سي په اساس مذاکره او تفاهم تفاهم وسی پابند وسو. هم نارنګه په کابل کې د امریکا سفارت شرزدفیر راس ویلسن هم پرون ماخام په غور ولایت کې دی بم د 14 په خبرګون کې په افغانستان کې د وینې تویدنې د زر تر زر درې دوه غوښتنه کړی ده. بلخو په افغانستان کې د غوت ملاتړ ماموریت ناټو ځواکونه ویان سینې لګیت په خپل ټویټر باندې خبرداري ورکړی چې په هلمند او فرا کې د امریکا هوایی حمله یوازې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د دفاع لپاره سوی او که پر دوی حمله وسی دا حمله به دوام ومومي. طالبان او امریکایي ځواکونه له دوی سره د سوي هوکړې په نقص تورن کړي دي. هغه ادعا وی چې امریکایي چارواکو رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مورګان اورتګاز د طالبانو د دغه تور په اړه په ټویټر لیکلی چې موږ د طالبانو ادعا د امریکا د تخلفاتو په اړه ردوو. د افغانستان خلک سوله غواړي. د امریکا طالبانو توافقنامه او د امریکا افغانستان ګډه اعلامیه بشپړ پاتې کول د سولې پروسې لپاره حیاتي ده. دا خبری داسې مهال مطرح کیږي چې دا مهال د بدخشان په فیض آباد ښار کې جګړه روانه ده. راپورونه وایي چې د دغه ولایت اتمه ناحیه په بشپړ ډول طالبانو تر ولکې لاندې ورغلي او سقوط یې کړی او په درېیمه او څلورمه ناحیه کې شدیده نښتې روانې دي. په هلمند کې لا هم د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. له دې سره له تیرو دوه ورځو را په دې خوا په میدان وردګ ولایت کې هم د نښتو او د امنیتي ځواکونو د محاصرې په اړه راپورونه ورکړل سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي په هلمند ولایت کې جګړه د پای ته رسیدو په حال کې ده او په بدخشان کې د طالبانو د مخکېتګ په اړه راپورونه ردوي. تازه طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې د حملو د شدت دلیل د هغو حملو په غبرګون کې کیږي چې په خبره یې د دغې ډلې پر وړاندې افغان ځواکونه کوي. طالبانو له امریکا سره په دوحه کې د فبروري په 9 نیټه توافق کې د تاوتریخوالي د کمښت په اړه ژمنه کړې ده.
په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت او د افغانستان د دولت د ریاست د ویان د څرګندونو په اړه راپور مو اوریده. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړي وایي چې په ځینو ولایتونو کې په روانو جګړو کې ګڼ شمیر افغان سرتیري د طالبانو لخوا کلابند شوي او د اکمالاتو له کمښت سره مخامخ دي. په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازي غلام ولی افغان ازادۍ راډیو ته وویل د هلمند په ځینو سیمو کې ډیری افغان سرتیري د اکمالاتو له کمښت سره مخامخ دي او حتی د خوړو لپاره څه نه لري. دفاع وزارت دا ستونزې مني خو وایي چې تر وروستي حده کوشش کوي چې دا ستونزې حل کړي. د ډیوی نادر پراپور کې په دې اړه نور جزئیات.
د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې یو شمیر سرتیری وایي نږدې 40 ورځې کېږي د طالبانو لخوا کلابند دي. د دوی په وینا افغان امنیتي بنسټونو سره یې په وار وار اړیکې نیولې خو تر دې دمه یې غږ نه دی اورېدل شوی. په هلمند ولایت کې د 215 میوند قلوردو د لومړي لیوا لومړي کنډک لومړي ټولي قماندان اغا ولی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دی او سلور وش نور ملګری یې په یاد ټولی کې چې د مومن خان کمپ په نامه مشهور دی کلابندی.
نن شلمه ورځ ده چې موږ د دشمن د خاصه ماشره یو د ناوې په ولسوالۍ کې په کمپ مومن خان کې زخمیان راته پراته دي. دشمن څاورونه را باندې نړولې دي. په خزو کې مقاومت کوم. د شپې او د ورځې جنگ را باندې شروع دی. د مقامات تر اوسه پوری کړی دی خو لوړ مقامات نزخ تر اوسه متاسفانه نه دی اوریدل.
د خغلی ولی په خبره په یا ټولی کې ډیری سرتیری ټپیان دي خو د لیگ لپاره امکانات نشته. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ په خوله رسنیو کې د میدان وردګو ولایت جلریز ولسوالۍ کې د کوټه اشرو کم کې کلابن سرتیرو د خپل وضعیت ویډیو په خوله رسنیو کې خبره کړه. د ویډیو کې د عبدالجبار په نوم سرتیری ویل چې د اکمالاتو د کمښت سره مخ او ټپیان ورته پراته دي. په ټولنیزو رسنیو د دغه ویډیو لخپرېدو وروسته په دفاع وزارت انتقادونه وشول چې بالاخره یاد وزارت په یوه اعلامیه کې د یادو عسکرو ستونزو ته د رسیدو راپورونه ورکړل. د ولسي جرګې یو شمیر غړي همدې موضوع ته په انتقاد وایي چې د هیواد په 24 ولایتونو کې سخته جګړه روانه ده او یادو ولایتونو کې افغان سرتیري په سخت وضعیت کې جګړې پر مخ بیایي. د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړي غلام ولی افغان ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د نور ولایتونو ترڅنګ د هلمند په هغو ولسوالیو کې چې جګړه روانه ده ډیر شمیر افغان سرتیری کلابند او د اکمالاتو له کمښت سره مخ دي.
د افغانستان په 43 ولایتو کې د نوو معلوماتو د قرار د شل نه د 43 ولایتو د افغانستان کې اوس په حال تودې او ګرمه جګړه روانه ده. د جګړې لیکي ډیره ګرمي او تودې او د افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په بعضی مناطقو کې واقعا د مسیری په حالت کې شپې ورځې سبا کوي.
خو د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال شل ولایتونو کې جګړه روانه ده، چې هلمند، میدان وردګ، بغلان، بدخشان او فراه ولایتونو یو شمېر سیمو کې زور اخیستی دی. د دفاع وزارت په وخت افغان سرتیرو ته اکمالات رسولو او ټپیانو لیږد برخه کې ستونزې مني، خو په هلمند ولایت کې د کلابند سرتیرو په اړه څه نه وایي. د دې وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل کابل کې د امنیتي سرتیرو فراغت غونډه کې وویل،
موږ د جنگ په حالت کې یو، کله امکانات نه رسي، البته په بعضي وخت کې به مشکلات وي. تاسو ولې په هلمند کې د دوه پولیسو د انتقال لپاره زمون دوه هلیکافترو ټکر وکړه او اته کسه مونږ قهرمان پیلوټان د لاسه ورکړ. مشکلات شته ده، خو هغه څه چې د حکومت په توان کې ده هغه به کوي، او ستاسې حمایت یوازې دلته نه بلکې په سنګر کې به مونږ ستاسې حمایت کوو.
د راپورونو له مخې له دې وړاندې هم په یو شمېر ولایتونو کې د جګړو پر مهال ګڼ شمېر افغان سرتیري کلابند، اسیر او د اکمالاتو له کمښت سره مخ شوي دي، هغه څه چې د افغان امنیتي بنسټونو پر وړاندې یې د خلکو نیوکې راپورته کړي دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. زموږ غاګله ازادي راډیو ری ورزو نورو موضوعاتو ته. په پکتیا، خوست او پکتیکا کې د جانغوزیو راټولونکي او سوداګروي په ډیرو سختو شرایطو او ستونزو کې د جلغوزو حاصلات راټولوي، خو په لارو کې وسلوال طالبان د یوه موټر پر سر د اوشر په نوم سلګونه زره افغانۍ ترې اخلي. دوی وایي دا کار یې پر کاروبار منفي اغیز کوي او ډیر کله د دې باعث کیږي چې له ګټې یې تاوان زیات شي. احسان آریان له دوی سره خبرې کړي.
دا په خوست کې د جلغوزیو مارکیټ دی، چیرته چې د پکتیا، پکتیکا او خوست له مختلفو ولسوالیو خلک د خرڅلاو لپاره جلغوزي راوړي. ظاهرا د جلغوزیو راټولول او تر دې مارکیټ یې را رسول اسانه بریښي، خو له سوداګرو او کاروباریانو سره له خبرو څرګندېږي چې تر دې ځایه په رسېدو کې ګڼې ستونزې ګالي. د دوی لمنځه د مومن په نوم د جلغوزیو یو تن سوداګر چې د پکتیکا، پکتیا او خوست له بیلابیلو سیمو جلغوزی دغه مارکیټ ته راوړي د لارو پړوي.
خو طالبان خو داسې دي محترمه چې هغه خپلې منطقې لري، کنه په کومه منطقه کې چې دی کابو وي، د دولت دوی غوسر ورته وایي، هغه لسم روپۍ دوی د غرو د خلکو نه اخلي. و یو یو نیم لک افغانۍ پرې راځي په یو موټر باندې.
یو شمیر نور سوداګر بیا د اوشر د ټولولو پر مهال د جوړجاړي موضوع هم یادوي. وای وسلوال طالبان په خپل خوخه د اوشر اندازه ټاکي چې له عملی ډیر کله د سوداګرو لګټې تاوان زیات وي. د جلغوزیو یو تن سوداګر تواب ازادي رادیو ته وویل،
ولا خو چار څو خوخه شو بس وخلی
یم
او د جوړول دي ورسره جوړېږي به جوړلای ورسره کې اینه خلک ډېر په تکلیف ساته بازار ته مارکیټ ته راسیږي ټول خلک ډېر کمات وي ته تمامېږي.
د خوست یو تندنی عالم احسان الله حسین وایي اوشر یوازې مشروع، جایز او د اسلامي نظام چارواکي راټولوبل شي او هیڅ ډله او فرد نشي کولی چې په لویو لارو کې د خلکو له رضایت پرته له هغوی د اوشر په نوم څه واخلي.
دغه عشر یا لسم برخه دا حق د مستحقینو دی، مسولیت یوازې د یو مشروع، جایز اسلامي دولت واک او قدرت دی چې هغه کړلی شي. ډله یا فرد نشي کولی چې پرته د هغې مالک دی بې اجازې عشر واخلي په زور باندې.
په خوست کې ځایي چارواکي وایي د جلغوزیو د سوداګرو په دې ستونزو خبر دي. د دوی په وینا طالبان عشر په هغو سیمو کې ټولوي چې د دولت تر واک لاندې نه دي. په دې اړه مو د طالب ویاند ذبیح الله مجاهد د نظر اخیستو هڅه هم وکړه، خو هغه د سوداګرو د شکایتونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د برېښنا نشتوالی، ناامني او فساد په کندهار کې د کورنیو تولیداتو او پانګونو پر وړاندې لوی خنډونه ګڼل کیږي. د کندهار صنعتکاران او سوداګروي د ستونزې د دې باعث شوي چې له شاوخوا 233 فابریکو څخه 340 وتړل شي او همداراز د کورنیو تولیداتو پر ځای د ګاونډیو هیوادونو تولیدات وده وکړي.
د لدی جنراتور څخه د پایپ جوړولو د یو فابریکې لپاره برېښنا برابرېږي. د کندهار په صنعتي پارک کې د ګلنواز شوانی په نوم د یو سوداګر په دې فابریکه کې چې برېښناوي 110 کارکونکي او چې برېښنا نوي یوازې 10 کارکونکي کار کوي. ګلنواز شوانی:
موږ په فابریکې کې چې حالات نورمال یا برخولو تقریبا 110 کسه کار کوي، خو اوس موږ هغه 110 کسه رسولي.
شاغلی شیوانی 15 کاله مخکې د 2 میلیون ډالر په ارزښت د پایپ جوړولو په دې فابریکې پانګونه وکړه، خو چاري هسي چې هله درلوده په نولاړې.
مول ستونزه موږ د برښنا نشتون دی، دوم ستونزه د شریک قبالو د نشتون دی، درېم ستونزه مو ګسترده اداري فساد دی په دولتي ارګانو کې، څلورم ستونزه مو د زیربنا نشتون دی، پنځم مو امنیت.
د شیوانی په وینا افغانانو سره پیسې او فکر سره او که فرصتونه ورته برابر سي په بیلابیلو برخو کې افغانستان په کور بسیا کولای سي. د برېښنا او نامنی ترڅنګ د کورونی تولیداتو لپاره د یو باثباته مارکیټ نشټوالی هم پر کورونی تولیداتو ناوړه اغیز کړي. د کندهار یو صنعتکار خلیل رحمان:
مهمه خبره د بازار مول تولیدات لرو، ولې فروشات په هغه اندازه چې مول تولیدات لرو په نیم اندازه فروشات نه لرو.
دا افغان صنعتکاران وایي له بهاره په ځانګړي توګه لګاونډوي هیوادونو څخه په وارددونکو توکو د ګمرکي محصول کموالی یو له هغو عواملونو څخه دی چې د کورونی تولیداتو بازار خراب کړي. یو بل صنعتکار عطا محمد د برېښنا تر نشټوالي وروسته دا خپل دوهم ستونزه بولي:
هم مشکل مو دا دی چې موږ کم شي چې خودکفایه لرو په ملک کې د هغه په مقابل کې واردات را روان دي او هغه تعرفه نه جګیږي.
کندهار کې دا مهال یو سلاتش فته فابریکې فعالې او دروت سلویش نوری غیر فعال دی. د کندهار د صنایع خونې مرستیال نعمت الله نعمت وای: ډیر خلک ستا چې پنګونی ته چمتو دي، خو شرایط ورته برابر نه دي.
موږ د برېښنا د کمبود سره مخ یو او موږ ته کوم برېښنا په کافي اندازه باندې نشته. تر اتیا څخه ډیر مراجعین موږ لرو چې هغه غواړي پنګونه وکړي. متاسفانه په دیواله سیزه کې په کندهار کې یو متر ځکه د صنعت لپاره نه ده توزیع شوی او دا مازله هم داسې پاته ده چې خلک باید دوام لاس دریم لاس په تور بازار کې د ځمکه رانیسي، ولې صنعت باید ځمکه ورنه کوي.
د کندهار والی حیات الله حیات د صنعتکارانو ستونزې تاییدوي او وایي چې د ځمکې د کمښت په برخه کې د صنعتکارانو لپاره په دامان ولسوالۍ کې پر 950 جریبه ځمکه نوی ښارګوټی جوړیږي. ښاغلی حیات د برېښنا ستونزې ته په اشاره وایي چې کندهار ته د وارداتي برېښنا پر اتاک سره او د سولري برېښنا د تخنیکي وسایلو پر رسیدو سره به د صنعتي پارکونو د برېښنا ستونزه هم حل شي.
یغه ماشينري کابل ته رسیدل ان شاء الله کې رښتیا یوونه دوو کې راشي چې هغه نس شي ان شاء الله د مریض برېښنا نن چې هغه ځانګړي د صنعتي خارګوټو لپاره تمرکز دا او چې اکثریت پر خېدو ته ورکول شي هم د ستونزې بیرته شي. نامنی تاسو ته معلومه ده چې یو په صنعتي خارګوټی نه په متاسفانه په ټول ولایت کې نام نشته. من کوښښ کوم چې صنعتي خارګوټه د دغې نوې سروې او یا د تصفیه په حساب باندې چې یو واره د مرز معلوم من حتی د تلوالو چې د نه دیوال تا او تر څو د دوه امنیت خوندې شي.
کندهار د صنعتي فابریکو په شمول شاوخوا 1.5 میگاواټ برېښنا ته اړتیا لري چې اوس یوازې د هلمند لکه جکی څخه 40 میگاواټ برېښنا ترلاسه کوي چې هغه هم وخت په وخت په معلومو او نامعلومو سببونو پرچاویږي. دغه راس 15 میگاواټ برېښنا په دامان ولسوالۍ کې د سولري پاور پلانټ څخه ترلاسه کیږي چې د تخنیکی وسایلو د نشټوالي له خاطر ډیر کله فعالیت نسی کولای. د غزنی څخه کندهار ته د وارداتي برېښنا د انتقال چاري هم چې دوه کال مخکې پیل شوی د کرونا وبا د خبرې دو سره په ټاپه درېدلی.
لکندهارا د ازادي رادیو د خبريال صادق رښتینی راپور مو اوریده. قدر من اوریدونکو د امنیت او سالم چاپیریال په اونیس پروگرام کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو او د دې ناروغي د خطرونو په اړه خبرې کوو.
بدمرغه ناروغي ده چې په تعصب سره د دې تداوی هیڅ امکان نه لري، ولو که په ډیرو پیشرفته ممالکو کې هم وي.
د خبرونه د سپورت نړۍ له اونیس پروگرام سره یو ځای په دوهم نیمه کې خبريږي. خو له هغه مخکې تاسو لا پیغامونو
د
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. په چین کې د کم عمره ماشومانو لپاره د انټرنیټي خدماتو په قوانینو کې بدلون راغلی. په دې اړه یو راپور لرو چې وروسته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه سیال جو بایدن پرون په هغو ایالتونو کې تیر کړه چې د څلور کاله مخکې په انتخاباتو کې د یو بل د مخالفو ګوندونو کاندیدانو ته رای ورکړې وې. د نومبر په درېمه نیټه د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو له نږدې کېدو سره دواړو کاندیدانو جمهوري پال ټرمپ او ډیموکرات بایدن انتخاباتي هلې ځلې هم ګړندۍ کړې دي. د نوریاس نوري په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن د انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې پرون یکشنبه د هیواد په مختلفو ایالتونو کې تیر کړه او په کلیساو کې د یکشنبه د ورځې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ. دواړو کاندیدانو په دغو ایالتونو کې چې څلور کاله مخکې مخالفو ګوندونو وړي وو د رای ورکوونکو د ملاتړ جلبولو هڅې وکړې. ترامپ چې خپل انتخاباتي کمپاین تیز کړی دول ویدیزو ایالتونو نیوادا او کالیفورنیا کې په دوه انتخاباتي غونډو کې ګډون وکړ. جمهوري پال ولسمشر چې د روانې میاشتې په پیل کې پر کورونا وایروس اخته شوی و او له انتخاباتي کمپاینونو یو څه شاته پاتې شوی هڅه کوي چې خپل دریز بیرته پیاوړی کړي. نوموړی په پام کې ده چې نن اریزونا ایالت ته ولاړ شي او هلته په نورو انتخاباتي غونډو کې ګډون وکړي. ترامپ پرون یوه بوخته ورځ درلوده. په لاس ویګاس کې په نړیواله کلیسا کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ او وروسته کالیفورنیا ته ولاړ او هلته یې د کارسون ښار په یوه انتخاباتي غونډه کې برخه واخیسته. ترامپ د مذهبي مراسمو له پیل مخکې په لنډو خبرو کې وویل چې دی له کلیساو سره مینه لري او ورته ډیر د ویاړ ځای دی چې پکې ګډون کوي. هغه د شل ډالري نوټونو یو بنډل د کلیسا د بسپنې راټولولو په صندوق کې واچاوه. نوادا هغه ایالت دی چې له 2004 میلادي کال راهیسې د جمهوري پال ګوند هیڅ یو کاندید په دې نه دی بریالی شوی چې پکې ډېرې رایې وګټي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پرون په خپل پلرني ایالت د لاور کې د رومن کاتولیکانو په کلیسا کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ او وروسته د انتخاباتي کمپاین لپاره د شمالي کارولینا ایالت ته ولاړ. دا هم هغه ایالت دی چې له 2008 میلادي کال راهیسې د ولسمشرۍ لپاره انتخاباتي سیالیو کې هیڅ یو ډیموکرات کاندید نه دی وړی. بایدن په کلیسا کې تسبیح کار کړی او ویل دی دا تسبیح هر ورځ په جیب کې له ځان سره ګرځوي. هغه زیاته کړه چې دی یو رومن کاتولیک دی، خو خدای ته د دې لپاره دعا نه کوي چې دی وساتي، بلکې ورته دعا د دې لپاره کوي چې ورته دا قدرت ورکړي چې هغه څه وګوري چې نورې تیروي. که بایدن دغه انتخابات وګټي هغه به د امریکا په تاریخ کې له جان اف کینیډي وروسته دوهم رومن کاتولیک ولسمشر وي. دواړو جمهوریپال او ډیموکرات کاندیدانو رای ورکوونکي دې ته وهڅول چې خپل رای وختي ورکړي. تر اوسه پورې شاوخوا 28 میلیون امریکایانو خپل رای د پوست لارې ورکړي دي. دا لومړی ځل دی چې د پوست لارې دومره کسان رای ورکوي، او علت هم د کرونا خپره شوي و بعد چې له خلکو سره اندېښنې شته چې د انتخاباتو په ورځ د رایې په مرکزونو کې د خلکو له ګڼه ګوڼې سره به یو بل ترې دغه وایروس د سرایت خطر ډېر وي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اورئ قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خپرونې په دوهمه نیمای کې د آزادۍ رادیو اونیز پروګرامونه لرو. خو دا شیبه 4:30 دي. فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ولسمشری مانی په هیواد کې د جګړو د ډیرې دوه پاړه په قطر کې د طالبانو پر مشرانو انتقاد کوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادي رادیو ته ویل چې راپور نشي یو شمیر هغه طالبان چې د حکومت له زندانونو خوشې شوي بیرته جګړو ته ورغلي دي. د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د افغانستان د سولې د بهیر او په هیواد کې د جګړې د ختمېدو پاړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ. د ننګرهار چارواکي په جلال آباد کې د داعش ډلې د یو نومول سوي قاضي د وژلو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت رسنیو مرکز ازادي راډیو ته پاستولې خبر پاڼه کې ویلي چې تیر شپه د جلال آباد شهر د نهمې ناحیې اړوند خوشګمبت سیمه کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو عملیات کړي چې پترس کې د داعش ډلې نومول سوي قاضي چې په ماویه مشهور و وژل سوی دی. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې او اتیا کسان په کورونا ویروس اخته سوی دی، او په همدې موده کې 15 کسان له دې ناروغۍ څخه مړه سوي دي. اخوا په نړۍ کې په کورونا ویروس اخته شوو کسانو شمیر تر 30 میلیونو واوښت. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د نن ورځې شمیرې ښیي چې په نړۍ کې له همدې ناروغۍ څخه څه باندې 1,10,000 کسان مړه سوي دي. او بلجیم، هالنډ او جرمني په 2020 کال کې د ښځو د فوټبال د نړیوال جام لوبو لپاره د کوربتوب ګډي هڅې پیل کړې.
لاند خبرونه مو چې له ازادۍ رادیو مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، azadiradio.com او azadiradio.org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. اوس هم ورځو یوې نړیوالې مسلې ته چې د ټکنالوژۍ اړونده په زړه پورې موضوع ده. چین د کم عمره ماشومانو لپاره د آنلاین انټرنیټي خدماتو په قوانینو کې اصلاحات راوستي دي. د دې اصلاحاتو هدف دا دی چې ماشومان د انټرنیټي خدماتو د کارولو پر مهال زیانمن نشي. نوریاس نوری په خپل راپور کې په دې اړه نور جزئیات اوروي.
چین د انټرنیټ خدماتو هغه قوانین تعدیل کړي چې د آنلاین لارې تر 13 کلونو څخه د کم عمر ماشومان خوندیتوب لا پیوړی کوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغه اصلاح شو قوانینو له مخې چې د شنبه په ورځ د خلکو د ملي کانګرس دایمي کمیټې تصویب کړل، د انټرنیټ موادو تولیدونکو او د انټرنیټي خدماتو وړاندې کوونکو باید لازم اقدامات وکړي. دغه قوانین چې د راتلونکو کال د جون له لومړۍ نیټې څخه اجرایي بڼه غوره کوي، د انټرنیټ هغه مواد او انټرنیټي خدماتونه له دې منع کوي چې کم عمر ماشومان ته داسې څه وړاندې نکړي چې هغوی پرې روږدي شي. د دغه اصلاح شوو قوانینو له مخې د لوبو لایف سټریم یا ژوندۍ خپرونو، اودیو او ویډیو او د ټولنیزو رسنیو په برخه کې د آنلاین خدمتونو وړاندې کوونکي اړ دي د کنټرول داسې سیستمونه رامنځته کړي چې د بیلګې په توګه د ماشومانو وخت او د هغوی بوختیا محدود کړي. د خدماتو وړاندې کوونکو باید د سایبری زورونې د مخنیوي لپاره اړین اقدامات وکړي. مایندې او پلرونه او نور د کوچنیانو پالونکي چې که ماشوم یا ماشومان سایبری زورول شوي، دا حق لري چې د خدماتو وړاندې کوونکو خبر کړي چې هغه لینکونه له منځه یوسي یا بند کړي چې ورڅخه د سایبری زورونې لپاره کار اخیستل شوی دی. اصلاح شوی قوانین هم داشان وړکتونونه او خونځي هم دې ته اړ کوي چې ماشومانو د زورونې یا جنسي زورونې په اړه د عامه امنیت او د پوهنې چارواکو ته راپور ورکړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات rferl.org.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
سمیولا سمون لزابل نلیکی سرتیری پلرو پرتوسیمو کې د خپل سر په بدل کې وظیفه اجرا کوي، خو یک مالات په میاشتو نکیږي. له حکومت نه غواړو چې د خدای په خاطر پر وخت اکمال کړي، کې اکمال کولای نشي نو سرتیری اړکیږي چې د مخالفینو تر سخت محاصرې لاندې هغه پوسته د پوینا سقوط کیږي. خپلواک سپایل کې کرختیا وسلوال طالبان سوله غواړي، نو په عمل کې دا ژمنه ښکاره کړي. بصیر هیلمن له کابل لیکي، په افغانستان کې وضعیت زیات ترنګلی دی، د دې حالت نه د راوتلو لپاره باید سره یو موټی شو او د حل لازمه لاره ورته ومومو. وسیق د بادغیس ولایت له بالامرغاب ولسوالۍ نه لیکي، موږ د غور ولایت د پرونی برید غندنه کوو، هر چیرې پر ملکیانو برید غندو. عبدالعزیز غالب لیکي، په دې راوت کې باید طالبان او افغان دولت د ولسی خلکو تلفاتو ته جدي پام وکړي، ځکه چې هلته شدید جنگ روان دی. او عبدالواحد مدقق له کندهار لیکي، که طالبان او حکومت په رښتیا د سولې اراده لري، لومړی باید روانې جګړې ته د پای ټکی کیږدي. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، دا د خبرونې په دوهمه نیمه کې تاسو د ازادۍ راډیو د دو اونیزو پروګرامونو اوریدو ته رابلم. لومړی د امنیت او سالم چاپیریال، او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
ترنو دوستانو سلام، نمې ومني. په نننۍ خبرونه کې د پولیو د مثبتو پیښو په حق راپور لرو. د پولیو په حق لبا د خلکو نظرونه هم ووري، او د پولیو د خطرونو په حق لا د ډاکټر مرکه هم درته وړاندې کبو. خو اوس راپور ته وښې چې فرشتہ مرسل وړاندې کوي.
کابل کې د یونسف اداره وایي چې سکال د کورونا وایروس او امنیتی ستونزو له وجې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 350 ته ورسېده. حال دا چې تیر کال 9 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د یونسف په دفتر کې د پولیو د برخې د عامه اړیکو مسؤول کمال شاه سعید نه مپوښتلي چې دام ګړۍ د پولیو پر ضد کمپاین کیږي که څنګه؟
پلانونه زمونږ دي، هغه کمپاینونه چې پلار اچول شوي دي، ملي بیړنۍ کاري پلان ورته دي، هغه په اساس دي کمپاینونه به تطبیق کیږي. او زمونږ هڅه او کوشش دا ده چې هغه سیمې چې لاسرسی په کې نشته هلته ماشومانو ته لاسرسی پیدا کړل شي، تر څو ټول ماشومان تر پوښښ لاندې راوستل شي او دوی واکسین کړل شي تر څو د ناروغي ژغورل شوي وي. نو دا زموږ اولیت دی. نو مخته ګورو چې موږ څومره لاسرسی پیدا کولای. لومړی کمپاین د جولای په میاشت کې و، نو له جولای له میاشتې را په دې خوا د پولیو کمپاینونه پیل دي، او تقریبا پر روان شپږم تاریخ په ملي کچه د ټول هیواد کچه به یو بل کمپاین تطبیق. په هغه کې هغه سیمې چې له زیات خطر سره مخ دي، لکه په هغه کې د جنوبي حوزه سوه، غربي حوزه سوه، د دې تر څنګ شرقي حوزې ځینې ولایتونه سول، خپله کابل سو، نو د هغه ولایتونه چې تر ډیر خطر لاندې وي په هغو کې بیا اضافي کمپاینونه ترسره کیږي، او په دغه وروستیو دوو میاشتو کې ترسره هم شول.
ډاکټر کمال شاه وایي چې دا سمه ده چې کورونا لا هم شته، امنیتي ستونزې هم لوی ګواښ دي، خو بیا هم کورنۍ باید د پولیو د واکسین په برخه کې بېغوري ونه کړي.
کورونی رول پکې ډیر اغیزمن دی، ډیر مهم رول لوبولای شي. خپل ماشومان د کمپاینو په ترڅ کې واکسین کړي، او کزینې کورنۍ پاتې کیږي او ونه کولای شي چې د کمپاینو په ترڅ کې خپل ماشومان واکسین کړي، نو په ټولو صحي مراکزو کې د پولیو شمول ټول واکسینونه په وړیا ډول ورکول کیږي. دوی کولای شي خپل ماشومان هلته یوسي، واکسین کړی دا تر ټولو اسانه لار ده. نو دا تر ټولو اړین کار دی کورنۍ ته سره. او کچرته د کورنۍ یو پاملرنه نه وینو خدای نه خواسته دا ستونزه به نورم سی وغځیږي. نو دی رول ډیر زیات مهم ده.
افغانستان، پاکستان، نایجیریا هیوادونه دي چې د پولیو د مثبتو پیښو له وجې سخت تر فشار لاندې دي. هغه هیوادونه چې په دې توانیدلي چې پولیو له منځه یوسي، افغانستان، پاکستان او نایجیریا د خپل ځان لپاره لوی ګواښ ګڼي. د سی کارکونکو په وینا له پولیو څخه د مخنیوي لاره یوازې او یوازې هر جیل دوه څاڅکي واکسین کېدلی شي. د پولیو ضد واکسین د نړۍ د مشهور علماو لخوا منل شوی دی، نو ځکه یې ماشومانو ته تطبیقول حتمي ګڼل شوی دی. دینی عالم احسان الحق حنفی په دې اکله وایي،
ما چې څومره په دې حقله باندې معلومات کړي دي، طبي ډاکټرانو سره مې په دې باندې مباحثې کړي دي، او په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه دې حرام وي. تر څو چې په خپله د یو شی په تمام معنا باندې معلومات نه لري، په هغه باندې د حلال او د حرام فتوا ورکول د دوی حق نه دی. داسې فکر کوي چې دا حرام دي، دوی له دې نه معلومات لري چې په دې کې حرام اجزا استعمالیږي. هغه اجزا چې دا د پولیو ضد واکسین تر تشکیل شوی یا جوړ شوی دی، دوی دا معلومات شته چې دا دیس شی په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه دې حرام وي. ځکه دا په اسلامی هیوادونو کې اکثرا تشکیلېږي، په انډونیزیا کې تشکیلېږي، هغه اسلامی مملکت دی. اوس په ایران کې جوړیږي، په هندوستان کې جوړیږي، په هندوستان کې چې څوک جوړوي په هغه کې د مسلمانانو یو داسې نماینده چې هم دارالعلوم لستلی دی، یعنی هم اسلامی علوم لستلی دی د لسانس تر سوی پورې، او هم طب لستلی دی چې هغه هم په دین پوهیږي او هم په طبابت باندې پوهیږي، هغه د مسلمانانو د یو نماینده په صفت هلته وجود لري.
درنو دوستانو، دا چې دا پولیو یا په ماشومانو کې دا ګذر ناروغي په حق له خلق څوي لا سوتنو څخه مو پختلی ورته غوښی.
نوم حیات خان، د کندهار د ولایتم د کابل وسیدونکو، مقدس تقاضا کو چې په خپل خوښه باندې د واکسین والا سره کومک وکي او مرسته وکي. هر ماشوم مثال د واکسین پولیو ورکي چې آینده کې د دې مشکلات سره مخ نسی، دا وي په مغه مرز به ټول ژوند اخته وي.
موږ د هغه پولیو د فلج ناروغي سره اخته یو. بدمرغه ناروغي ده چې په تعصب سره د دې تداوي هیڅ امکان نه لري. با وجود چې ما کوشش کړی دی تر خپل حده، تر خپل توانه صحي مراکز ته ما مراجعه کړې ده، اما هلته ماته ویل شوي چې د دې تداوي هیڅ امکان نه لري، ولو که په ډېرو پیشرفته ممالکو کې هم وي.
زمون پیغام ورته همدا ده چې هر څه زر چې کیږي، که هغه نږدې صحي کلینیکونه او که هغه لرې هم اوسیږي، نو یو وخت ورته ځانګړی کې په یو خاص وخت کې د خپل ماشومان بوزي چې راتلونکي له دغسې مرضونه د دې مخنیوی وشي.
پولیو څه ډول ناروغي ده؟ آیا درملنه لري؟ په ماشومانو کې د پولیو نښې کومې دي؟ او کورنۍ څه ډول کولی شي خپل ماشومان د پولیو له خطرناکې ناروغۍ وژغوري؟ هم دیا کلزمک همکاری فرشتې مرسل د روغتیا وزارت د پولیو د برخې د عامه پوهاوي له مسول میرجان راسخ سره مرکه کړي ورته غوښی.
راسخ صاحب، کپپایل کې درته وایي چې پولیو څه ډول ناروغي ده؟
له بده مرغه پولیو یو ساري ناروغي ده چې د یو مشخص میکروب له وجې د ناروغي منځ راځي، چې هغه ویروس په نامه د پولیو وحشي ویروس یادیږي، یا ورلد پولیو وایروس چې د طبي په اصطلاح ورته ویل کیږي. دا د دغه ویروس له وجې رامنځته کیږي، او دا ویروس ته چې وحشي هم وایي، ځکه چې دا ویروس ډیر په چټکۍ سره خپریږي او ماشومان پرې اخته کیږي. او دا ناروغي چې په نام د پولیو یا د ماشومانو ګوزند په نام یادیږي، دا ناروغي له بده مرغه تداوی نه لري. کله چې کوم ماشوم په دې ناروغي اخته شي، هغه ماشوم به یا فلج کیږي، د تلپاتې فلج سره به مخ کیږي، په دې معنی چې په ټول عمر کې به هغه فلج معیوبي، یا دا چې د ماشوم د مرګ سبب کیږي. نو دا هغه لاندې تعریف د دې ناروغي دی چې موږ ورته ورکوو.
یو شمېر خلک د پولیو واکسین ته یو ډول د شک په سترګه ګوري، که تاسو یې لاته وایئ چې دا ولې؟
یو خود خلکو انګیرنې دي د دې ناروغۍ په ارتباط باندې، هغه هم ځانته لاملونه او دلایل لري. یو انګیرنه دا ده چې کورونو ته په شکل د مجاني رایاګان او په کال کې په څو واره راوړل کیږي، دا یو پوښتنه دوی ته پیدا کیږي. حال دا چې په هغو سیمو کې چې خلک د فقر او محرومیت سره مخ دي، او نور هغه اساسي د ژوند اړتیاو ته دوی ډیر ورسره مخ دي، چې مثلا د اوبو د څکاکو اوبو د کمک سره او د خوړو سره مخ دي وای چې دا واکسین مونږ ته په شکل د مجاني راوړل کیږي یو پښتنه یو انګیرنه دوی ته پیدا کیږي او همداراز دا ناروغي چې پرتله کوي د نورو ناروغیو سره مثلا ملاریا او د نورو ناروغیو سره د دې پیښې د ګوتو په شمیر دي یعنی ډېرې کمې پیښې دي د ته کم علاقه پیدا کوي چې خپل ماشومان واکسین کا واغه د مرض غ تهدید او خطر ورته ډېر د سیستر نه بریښي
کدا هم راته وایي چې د پولیو له خطرناک ناروغي څخه څه ډول موږ کولای شو چې ماشومان وژغورو
تر ټولو اغیزمنه او تر ټولو خوندي لار د ماشومانو لپاره چې په دې ناروغي اخته نشي او د دې ناروغي په مقابل کې وقایه شي هغه فقط او فقط واکسین دی او د دې ترڅنګ حفظ صحت ډیره مهمه ده ځکه دغه ویروس په محیط کې اتراکیږي د غایته مواد لاره نه چې کله د دې لاسونه ملوث کیږي او بیا خواړه خوري او په ناپاکه او نه منځل سوي لاسونه باندې دا ویروس انتقالیږي غوي بدن ته یعنی مشخصا حفظ صحت حفظ صحي فردي او حفظ صحي محیطي دا ډول ډیر زیات کې رول لري هغه ماشومان چې په سوي تغذیه اخته وي او مواجه وي هغه هم د دې ویروس د مصابېدو ډیر زیات مساعد دي
دا مې روغتیا وزارت د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوي مسول میرجان راسخ خو چې د پولیو د واکسین په حق لغږی دی په دې هیله چې افغانستان څخه هم د نورو هیوادونو په څیر د پولیو مرض ورک شي د هر ماشوم لپاره د خبرونه هم دلته پاتې رسو تر بیا هیڅ چاره
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه د لوبل میدان په یو بلونی ز خبرونه کې مزه کرام الله اکرام هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ وو وسي پرونه خبرونه کې به واوري چې شاهین اسماعیل فوتبال لوبډلې د افغانستان د فوتبال د غور لیگ سیالي او اتل ولی تر لاسه کړه شاهین اسماعیل په پایلو وکیل سیمرغ البر سره مخامخ و په دې اړه به په راپور کې معلومات واوري د فټنس یو افغان استاد د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکوي د هندستان د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په اړه به هم تازه حال درکړو د سیالیو مخکخه لوبډلې او مخکخ لوبغاړي درپیژنو خو په فایل کې ناجیا ساپی ورزشي خبرونه وړاندې کوي
په کابل کې د سوکو هني منتخب سیالي پیل شوې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي مسول مجيب قری زاده نن ازادي رادیو ته وویل دغه سیالي چې نن پیل شوې د کابل اولایتونو 280 لوبغاړي کې برخه لري نوموړي وویل چې ګډون کوونکي لوبغاړي د 2591 وزنونو کې دي خاغلی قری زاده وایي یا د سیالي د غوره لوبغاړو د غوره کولو په هدف ترسره شوی یا د سیالي به اته ورځې وروسته پای ته ورسیږي په غور کې د هندبال پیل شوې سیالۍ د طوفان ابي پوشانو په اتل ولی پای ته ورسېدې د غور ورزشي امیر امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل د غلوبې دوه ورځې وړاندې پیل شوې و چې نن ابي پوشانو لوبډلې شپږ ویشت د سلر ویشت په وړاندې د هریرود سرخ پوشانو ته ماتې ورکړه د ښاغلي غوري په خبره د سیالۍ غوره لوبغاړو ته جایزې هم ورکړل شوې او تمه ده چې نن د هندوستان د کرکټ غوره لیگ سیالیو آی پی ایل سیالیو په لړ کې راجستان رایلز او چینای سوپر کینګز لوبډلې سره مخ شي د تیری ورځې په لوبو کې بیا کلکتې حیدرآباد او پنجاب ممبئی لوبډلې ته ماتې ورکړه دواړه سیالۍ ځکه جالبه وي چې پریکړې په سوپر اور وشوه حیدرآباد د کلکتې 104 شپېته هدف پوره نه شو کړی او لوبه یې مساوي کړه خو کلکتې لوبډلې په سوپر اور کې وګټله دغه راز پنجاب او ممبئی لوبه هم مساوي شوه خو جالبه دا وه چې لومړی سوپر اور هم مساوي پای ته ورسېده او په دوهم سوپر اور کې پنجاب لوبډله وتوانېده چې لوبه وګټي
زموږ غږ ازادي راډیو ناوري د روانې اونۍ د شنبې په شپه کابل ښار کې د فوټبال غوره لیگ سیالیو د پای لوبې په ویاړ شور زواک او د هیجان شیبي شاهین اسماعیل یو د صفر په وړاندې سیمرغ البرز ته ماتې ورکړه او د اتلولۍ جام یې خپل کړ زما همکار علی مهدی دې سیالیو ته تللی و او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی
خزینه او نارینه مینوال دې فوټبال مینې دلته یو ځای کړی دی
په کابل کې امنیتي ګواښونو هم د فوټبال غوره لیگ سیالیو په پایلوبه کې د دوی د پراخه ګډون مخه نه ده نیولې. غواړي نن ورځ د موسیقۍ او فوټبال سره خوښه تېره کړي، خو د کلک امنیتي تدابیرو سره.
در همچون فستیوال ها و یا برنامه ها خیلی مشکل است. ما به عنوان بانو یک رسک را بگردن گرفته آمدیم به اینجا.
ما اینجا که میاییم تماشا میکنیم، این خلاف دین نیست، این خلاف اسلام نیست، فقط میاییم تشویق میکنیم، از بودن در اینجا لذت میبریم.
و تهدیدهای که ما در حمل هستیم همیشه کنار گذاشته، یعنی بدون ترس آمدیم تا لذت ببریم.
مینای ولی دوی وایی دی امنیتی گواخونو سرا سرا دی فوتبال سیالیو لپاره راغلی، خو اندیښنه لري چې ښایي دا به یو وروستی ځل وي چې دلته راځي.
حتی ما امروز به که دوستایم گفتیم بیا بریم امروز فوتبال را ببینیم، شاید امکان داشته باشه ما دیگه فرصتی نداشته باشیم در آینده که بیایم فوتبال را ببینیم. واقعا مایه نگرانی هست، اما امیدوارم دیگه اون روزهای تلخ تکرار نشه.
د فوټبال د نارینه وو او ښځینه وو مینوالو ترڅنګ د افغان حکومت لوړ پوړ چارواکي هم د پایلو په لیدو ته راغلي دي. د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي افغاني میرمنې د اندېښنه نه لري، ځکه په وینا یې طالبان نشي کولای خپل افکار په خلکو تحمیل کړي.
مسئله ایده است که طالبان میان و باز قواعد رقوناب و باور دارن تحمیل میکنن بالای مردم افغانستان. مسئله ایست که به نتیجه به اونا برسیم که قابل قبول همه باشن، همه مردم افغانستان، یا آزادی های مردم افغانستان، حقوق مردم افغانستان از جمله آزادی بیان و تمام از اونا و حق ورزش که معلوم دار، هیچ کدام از این چیزایی نیست که رو از اون معامله صورت بگیره.
په پایلوبه کې شاهین اسمایی سیمرغ البرز یو د سفر په وړاندې ماتې ورکړه او د دې سیالیو د نهم پړاو جام یې پورته کړ. د پنځم ځل دی چې شاهین اسمایی د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو اتلولي ترلاسه کوي. د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د افغانستان د فوټبال تر ټولو لویې کورنۍ سیالۍ بلل کیږي. دا سیالۍ په 2012 میلادي کال کې پیل شوې او هر کال د اتل لوبډلو په برخې اخیستنې سره ترسره کیږي.
لیما حدیو چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالیو د پایلو به پاړی معلومات درکول. آیا د آی پی ایل سیالیو له تازه حال خبر یست؟ د هندستان د غوره لیگ سیالیو آی پی ایل د 14 پړاو سیالی له هم روان دي. کوم لوبډله مخکې ده او کوم لوبغاړو تر دې دمه خی لوبي کړی دي؟ ناجی ساپای په دې اړه مطلب برابر کړي.
بلې اکرام صاحب، د هند آی پی ایل سیالیو د 14 پړاو د تیری اگست میاشتې په 19 نیټه د ټولو لوبډلو ترمنځ پیل شو، چې تر دې دمه یې د لومړي پړاو شپږ دېرش لوبې ترسره شوې دي. که لوبډلو ته راشو، ډیلي کپیټلز د جدول په سر کې ځای لري، نه سیالۍ یې کړي، وی ګټلې 14 نمرې لري. په دویمه کټګوري کې بیا ممبئی انډینز لوبډله ده چې نه سیالۍ یې کړي، شپږ یې ګټلې، 12 نمرې لري. همدارنګ د جدول په دریم ځای کې رایل چیلنجرز بنګلور لوبډله ده چې نه لوبې کړي، شپږ یې ګټلې، 12 نمرې لري. همدارنګ په ترتیب سره کلکتا نایټ رایډرز لوبډله ده چې نه لوبې کړي، 15 یې ګټلې، 10 نمرې لري. په پنځم ځای کې سن رایزر حیدرآباد ده چې نه لوبې کړي، 3 ګټلې او 6 نمرې لري. کینګ 11 پنجاب هم شپږم ځای لري، نه لوبې کړي، 3 ګټلې او 6 نمرې لري. همدارنګه د لوبډلو په دغه لیست کې ووم ځای چینای سوپر کینګ لري چې نه لوبې کړي، 3 ګټلې، 6 نمرې لري. راجستان رایل بیا نه لوبې کړي، 3 ګټلې، 6 نمرې لري. په دې ترتیب کراشو د دې سیالیو مخکښو توپ وهونکو ته تر ټولو ډېرې نمرې کل راهول لري چې 1515 منډې کړې دي. کیل راهول نه لوبې کړې او پنجاب لوبډلې ته لوبېږي. دویم ځای کې اگروال دی چې پنجاب لوبډلې ته لوبېږي، نه لوبې کړې، 393 منډې جوړې کړې دي. دریم ځای کې ډو پلیسیس دی چې چینای لوبډلې ته لوبېږي، نه لوبې کړي، 315 منډې جوړې کړي دي. څلورم ځای کې بیا شکر دوان دی چې ډهلی لوبډلې ته لوبېږي، نه لوبې کړي، 359 منډې جوړې کړي دي. او همدارنګ پنځم ځای کې بیا ویرات کولی دی چې بنگلور لوبډلې ته لوبېږي، او د همدغې لوبډلې لوبډل مشر هم دی، تر اوسه یې نه لوبې کړي، 320 منډې جوړې کړي دي. اخوا د توپ اچونې په برخه کې بیا مخکخ توپ اچون کې درته معرفي کوو چې په لومړي سر کې د ګیکسو ریباډا نوم اخیستل شوی چې ګیکسو ریباډا ډهلی لوبډلې ته لوبېږي، نه لوبې کړي، 19 وکټې اخیستې دي. په دوهم ځای کې بومرا دی چې دا هم د پنجاب لوبډلې برخه ده، نه لوبې کړي، 15 وکټې اخیستې. محمد شامی په دریم ځای کې قرار لري چې پنجاب لوبډلې ته لوبېږي، نه لوبې کړي، 14 وکټې اخیستې. څلورم ځای کې بیا چهال دی چې بنگلور لوبډلې ته لوبېږي، نه لوبې کړي، 13 وکټې اخیستې. همدارنګه پنځم ځای کې بیا ارشل دی چې راجستان لوبډلې ته لوبېږي، نه لوبې کړي، 12 وکټې اخیستې دي. او په اتم ځای کې بیا راشد خان دی چې حیدرآباد لوبډلې ته د مالوبېږي، نه لوبې تر اوسه کړي، 11 وکټې اخیستې. راشد خان که څه هم په دې سیالیو کې تر دې دمه ډېرې وکټې نه دي اخیستې، خو په روانو سیالیو کې تر ټولو اقتصادي بالر پاتې شوی.
او اوس هم لجمن سرسم د فټنس افغان ترینر محمد مصطفی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
زه محمد مصطفی اميري يم، د کابل ولایت د پغمان دی ولسوالۍ اوسیدونکی. ما له ماشومتوب څخه ورزش سره مینه او علاقه مندي درلوده، چې لومړی مې د غیګو نیونې ورزش پیل کړ، ورپسې د آزاد مبارزو ورزش مې شروع کړ، او فعلا د فټنس په برخه کې سپیشل ترینر یم، چې خوشبختانه په نوموړو ورزشي رشتو کې مې ځینې لاسته راوړنې، تصدیقنامې او مډالونه هم له ځانه سره لرم، او فعلا د فټنس په برخه کې ځینې شاګردان هم لرم چې ځینو سره یې په آزاده فضا کې فټنس تمرین کوم، او ځینو سره یې په کلب کې. فعلا د راشد خان د کرکټ په اکاډمۍ کې د فټنس ترینر یم. او بل موږ ورزشکاران ځینې ستونزې او مشکلاتونه هم لرو، که چېرته هغه ستونزې زموږ حل شي، انشاء الله چې په ډیر کم وخت کې به زیاتې لاسته راوړنې د خپل ګران هیواد افغانستان په نوم ثبت کړو. چې یوازینی ستونزې زموږ د ورزشکارانو اقتصادي ستونزې دي، او بل مناسبه ځای هم نه لرو چې په آزاده فضا کې ورزش وکړو. موږ ورزشکاران باید د دولت له طرفه حمایه شو.
د فټنس افغان ترینر محمد مصطفی ودرنو اوریدونکو پاندې سره زموږ د دیونی د لوبل میدان اولی زخبرونه پات رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لو یو بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چیاست رو جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
نابود خانه، نابود خانه. دیوانه یا او چه خبر نه تو کار